آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو ریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماشام 9 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 12 نیمه بجې کېږي. تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
د ننګرهار په سارک او د میدان وردګ په جلریز کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ نښتې شوی دی. اجرایی رئیس د ملکی وګړو د مرکشوب لی په ډیریدو اندېښنه شوه لیده او په سرالیا کې به سبا ته انتخابات وسی.
نن چې جمعه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې 18 ده او د 2014 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه کېږي. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې په استرالیا کې به سبا ته انتخابات وسی او په سوریه کې ملګرو ملتونو هغه د دوو شهرونو ته مرستې رسولې دي چې د بشار الاسد رژیم محاصره کړې وه. په دې باره کې رپورټونه لرو خو د اشنایانو د ادبي درې پروګرام مه هېروئ. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت په حصارک ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د ریپورټونو له قلاره د دغه ولسوالۍ 15 پوستې د حکومت مخالفینو نیولې دي. نور تفصیل د ذبیح‌الله غازی په ریپورټ کې.
د دغه جګړې دوه ورځې پوره شوې. ځایي چارواکي وایي په حکومت یې څو واره د مرستې غږ کړی خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی. د حصارک ولسوال عبدالخالق وایي د برید کوونکو کسانو شمېره له 2000 بره ده.
طالبان تعداد 2300 کسانو باندې په شمول باندې دوی د حصارک ولسوالۍ باندې یوه ډېره قوي تجربه. دوی په دغه وخت کې هېڅ په دې باندې ونه توانېده چې د حصارک ولسوالۍ د دومره قوت سره دوی ووهي. دوی تلفات تقریبا د سلو نه پورته دي او د یو سل د یو نیم سل نه به زخمیان پورته شوي.
په دغه جګړه کې حکومت د خپلو دریو عسکرو وژل او 1400 ټپي کېدل منلې دي. حکومتي ادارې منلی چې طالبان د ولسوالۍ ودانۍ ته 200 متره نږدې شوي خو د افغان پوځ هلیکوپټرو ولسوالۍ له سقوطه بچ کړې ده. طالبانو په روانه دوه ورځنۍ جګړه کې د 300 سیمه ییزو پولیسو د وژنې او 1900 نورو د ټپي کېدو دعوه کړې.
بل پلو ته د ننګرهار د ولایت چارواکو ویلي دي چې د کوټ په ولسوالۍ کې چې د تیرو اونۍ راهیسې جګړه روانه ده د داعش د وسلوالو د مړو شمېر 225 کسانو ته رسېدلی دی. د میدان وردګ د ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې طالبانو د امنیتي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کړی دی. حکومت ویلي دی چې دوی د طالبانو دغه برید په شا تمبولی دی. د میدان وردګو د ولایت د والي ویاند عبدالرحمن منګل امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل
دا بیس چې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی د جلریز ولسوالۍ سره د هغه کې دا بیس د دوه قلاوې لري چې په اول دغه بیس باندې دوی برید کړی دی. په دې بیس کې دوه کلاګانې دي چې اول دوله هغه بیس هغې نیسي هغه نه وروسته بیا د مخالف هغه امنیتي ځواکونه کله بند کېږي د دوی کمربند په ماتېږي او هغو باندې برید کوي او مخالفین د مرژوب له وړي او مخالفین دې ته اړ کېږي تر څو شاتګ وکړي.
د میدان وردګ د والي ویاند زیاته کړه چې د جریز په سیمه کې د کابل بامیان لاره هم بند ده. په خپله طالبانو د دغو تازه نښتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي. عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. اجرایي رئیس د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډیریدو اندېښنه وښودله. هغه چې په ارک کې په یوې غونډې کې خبرې کولې وویله چې په ځینو سیمو کې په تعلیمي مرکزونو باندې هم بریدونه سوي دي. عبدالله عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو باندې غږ وکړ چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دي پوره احتیاط وکړي. د یونما د ریپورت له مخې او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ارقامو په اساس په افغانستان کې د ملکي وګړو تر 80% پورې مرګ ژوبله د حکومت د وسوال مخالفینو د پوځي فعالیتونو له امله پیښیږي خو طالبانو دغه رقم نه دی منلی. امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لوی څارنواله لوریتا لینچ به د امریکا د عدلیې وزارت د کارکوونکو په وړاندیزونو عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل مسله څاري. تمه کېږي چې د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی به خپل رپورټ ډېر ژر بشپړ کړي. دوی د میرمن کلینټن د شخصي میلیونو مسله چې د باندنیو چارو د وزارت په محالې دولتي کارونه د خپل شخصي ایمیل او سرور له لارې کوله څاري او د معلوموي چې هغې خوبه کوم قانون نه وي مات کړی. د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې هغوی تمه نه لري چې پر هغې باندې به کوم جنایي دوسیه جوړه سي. میرمن کلینټن به د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید وي. په استرالیا کې سبا د شنبې په ورځ انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو په لړ کې به په دې پریکړه وسي چې آیا کوچني ګوندونه کولی سي چې حکومت ړنګ کړي او کنه. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون، مهاجرت او ښوونه او روزنه په انتخاباتو کې کلیدي موضوعات دي، خو د استرالیا اقتصاد هغه موضوع ده چې زیات ورته ارزښت ورکول کیږي او د هر ګوند پله چې د اقتصادي لحاظه درنه وي هغه شی انتخابات وګټي. استرالیا د تیرو 15 کلونو په موده کې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود سره نه دی مخامخ سوی، خو په داسې حال کې چې د چین د اوسپنې او سکرو تقاضا مخ په کمېدو ده، د استرالیا د اقتصادي راتلونکي په اړه هم شکونه سته چې ځکه چې چین به د دې هیواد څخه زیات اندازه اوسپنه او سکاره رانیول. نن په لسګونو زره کسانو د هانګ کانګ په لارو کوڅو کې د هغې پریکړې د 19 کلیزې په ضد احتجاج وکړ چې په لار کې هانګ کانګ د برېټانیې لخوا چین ته تسلیم سو. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو او د هانګ کانګ شاوخوا زر اوسیدونکو د ګولډن بوینیا په څلور لارې کې د بیرغ د پورته کولو په مراسم کې برخه واخیسته، په لسګونو زره نور د عمومي مارش لپاره لارو کوڅو ته راووتل. زیات شمېر اوسیدونکي د چین د حکومت لخوا د څار مخالفت کوي او وایي چې د هانګ کانګ اجرایي رئیس چین ینګ چې د عامه افکارو په سرویګانو کې په سلو کې 99% پلویان لري د بیجنګ کاستې او هغوی ته ډیر نرم دی. او د اتریش سترې محکمې پرون د جمعې په ورځ د دغه هیواد د مې د میاشتې انتخابات نتایج باطل اعلان کړل. قضیه وروسته له دې نه محکمې ته ولاړه چې د شیلاسي ګوند کاندید نوربرت به په ډیر کم تفاوت سره بایلونکی اعلان سو او قضیه قضایي ارګانو ته راجع سوه. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، رپورت ده په استرالیا کې سبات انتخابات کیږي. که څه هم په دغو انتخاباتو کې د تعلیم، مهاجرت او د اقلیم د بدلون موضوعګانې مهمې دي، خو داسې معلومیږي چې اقتصاد به په انتخاباتو کې تر نورو موضوعاتو ډیر رول ولري. استرالیا د 15 کلونو راهیسې د اقتصادي رکود سره نه د مخامخ سوې. دا ځکه چې دغه هیواد ډیر طبیعي منابع لري، خو اوس داسې معلومیږي چې د طبیعي منابعو استفاده په دغه هیواد کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د سیدنی څخه فیل مرسر رپورټ را استولی دی چې روشان نورزی به یې تاسو ته درواوروي.
د اروپای اتحاد نه د برېټانیې وتل په استرالیا کې هم اندېښنې را پیدا کړې دي او په دغه هیواد کې سیاسي مشران دې ته اړ ایستلي دي چې اقتصادي امنیت یا خوندیتوب خپل د انتخاباتي مبارزو د کمپاینونو اساسي موضوع وګرځوي. په انتخاباتي مبارزو کې د استرالیا صدراعظم مالکم ټرنبل رایک ورکوونکو ته ویلي دي چې استرالیا ثبات ضرورت لري او دغه شیلاس ائتلافي حکومت کولی سي چې دغه ثبات وساتي. خو د کارګر د مخالف ګوند مشر بل شارټن بیا ویلي دي چې صدراعظم یو کمزور مشر دی، داسې لکه د برېټانیې صدراعظم چې وو.
Of great opportunities but also great challenges and uncertainties.
هغه وایي دا چې خلک خوابه دي نو هغه ته تیرای ورکوي. مشکل د خوابتیا په عامل کې دی، او هغه دا دی چې د حکومت مشري کمزوره ده او د حکومت په منځ کې اختلافات سته. ډیوډ کیمرون هیڅکله هم ریفرنډم نه غوښتی. څه چې موږ ولیدل هغه دا و چې هغه په خپل ګوند کې د شیلاسو اسیر و چې سازش یې ورسره وکړ او په نتیجه کې یو کمزوره مشر سو. تاسو خو په دې قضیې خبر یاست، داسې نه ده؟ د سرلیا عمده سیاسي مشران باید چې خلک په دې قانع کړي چې دوی اقتصادي ضرورتونه درکولی سي او اقتصادي ثبات راوستلی سي. رودني سميث د سرلیا د سیدنی د پانتون د حکومتداري او نړیوال اړیکو د ډپارټمنټ سره کار کوي. هغه وایي اقتصاد د سرلیا په انتخاباتو کې